احمد شبریم در ازادي راډیو د څلور پچو د خبرونې د اوریدونکو هر کله کوم. واشنگتن په افغانستان کې داعش ته اندېښنه څرګنده کړې ده چې د ودې په حال کې دی. د امریکا د دفاع وزارت وایان جان کربی تیره شپه ناوخته د دې اندېښنې د څرګندېدا ترڅنګ دا خبره وکړه چې متحد ایالتونه په افغانستان کې داعش له نشتې څاري او د دې ډلې پر ضد له سیمه ییزو ملګرو سره خبرې کوي، خو جان کربی دا ونه ویل چې دا خبرې له کومو هیوادو سره کوي او کله یې پیلوي. په پکتیکا، خوست او لوګر ولایتونو کې د قومونو ترمنځ د اختلافاتو د حل فصل په خاطر د قومي مشرانو او دیني عالمانو شل کسیز کمیسیون جوړ شو. د دې څلورو ولایتونو چارواکو پریکړه وکړه چې دا کمیسیون به تر دې وروسته د شتمنیو پر سر د قومونو ترمنځ ستونزې حل کوي. په دې اړه پرون په خوست کې جوړې شوې غونډې ته د خبرو پر مهال د طالبانو د سرحدونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی له خلکو هیله وکړه چې له دې نوي کمیسیون سره همکاري وکړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په وو ولایتونو کې د یو څه شدید باران او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. د غریاست پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په سمنګان، تخار، بدخشان، بامیان، بغلان، پنجشیر او نورستان ولایتونو کې به د جمعې پر ورځ باران وریشي او ممکن سیلونه هم پکې راووسي. د اوکراین چارواکي وایي د دغه هیواد په ختیځه سیمه لوهانس کې لږ تر لږه 15 ملکان داسې مهال وژل شوي چې پر سیمه د روسیې هوایي بمباري زیات شوي دي. د لوهانس کوالي سری هایدای نن وویل له دې ډلې 12 ملکان په سیورو دونیتسک ښارګوټي کې وژل شوي چې د ده په وینا د روسیې یوه حمله پکې ناکامه شوې ده. سیورو دونیتسک ښارګوټی او لیستیچانسک ښار هغه سیمې دي چې روسي پوځیانو پکې خپل عملیات پیل کړي دي. د بریتانیا یو استخباراتي راپور وایي ماسکو شای د بندري ښار ماریوپول تر نیولو وروسته په دونباس کې خپلې حملې لا زیاتې کړي. د اوکران ولسمشر ولودمیر زیلنسکی وایي روسي ځواکونو د اوکران په ختیځ کې حملو ته زور ورکړی او د ده په وینا د دونباس په سیمه کې سیمه یو مخفي جاړه کړې ده. زیلنسکی پرون ناوخته په یوه ویډیو وینا کې روسي ځواکونه د اوکراینیانو د وشلو لپاره په هڅه تر ممکنه حده په تاوان اړولو او نسل وژنې تورن کړل. زیلنسکی همداراز وویل چې پرون یې د بریتانیا له صدراعظم بوریس جانسن او د اروپایي کمیسیون له مشر اورزلا وان دیر لین سره د مالی مرستو د کرنیزو محصولاتو او صادراتو او په ازوفستال فابریکې کې د اوکراینی ځواکونو په اړه خبرې وکړې. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام، د طالبانو د رسنیو د سرغړمو دي د کمیسیون پاړه د رسنیو د ملاتړ د یو شمیر بنسټونو نظر داري چې واسي دي د پخوانی قانون پر بنسټ فعالوي. خو طالبان وایي
د پخوانی قانون نه به استفاده کیږي، کوم شین څه بیا اوس یې تغییر کړي یا دیني ملحوظات پکې وغه به اصلاحات پکې راځي.
په خوست کې د څلورو ولایتونو لپاره د قومي شخړو د مخنیوي لپاره شل کسیز کمیسیون وګمارل شو، خو یو قومي مشر وړاندیز کوي
قومي جوړښتونه راژوندي کړي تر څو د افغانانو ترمنځ د خپلمنځي شخړو د منځوړلو سبب وګرځي.
بل لور ته طالبانو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون منحل کړی. د طالبانو مرستیال ویاند وایي
څنګه چې کوم حکومت د بودیجوي او ستونزو له امله څخه د هیواد ته باید اړین خدمات عرضه کړي.
پروزګان کې د پستې درې کاله پخوانی نیالګي په ثمر راغلي.
وسادی حاصل تر رسیدلی ان شاء الله شاسل ورکړ دی او د تاریخ پر تلا غټي ډیر دي ځکه مصرف یې لږ دی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي د طالبانو د رسنیو د سرغړونې کمیسیون باید د رسنیو د تیر قانون پر بنسټ فعالیت وکړي. د دې بنسټونو په خبره کثیر قانون د تطبیق وړ نه وي، دغه کمیسیون فعالیت به اغیزمن نه وي. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د رسنیو د سرغړونې کمیسیون به له پخواني قانون او د نویو لارښوونو نه هم کار واخلي. جزئیات په دې راپور کې.
له هغې وروسته چې طالبانو د رسنیو د سرغړونې کمیسیون د جوړېدو خبره وکړه، د رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي باید فعالیت د مخکینی قانون پر بنسټ وي. په افغانستان کې د آزادو ژورنالیستانو فدراسیون وایي د رسنیو د سرغړونې کمیسیون جوړېدل په اوسنیو شرایطو کې مهمه وړین دی. د دې فدراسیون اجرایوي مشر حجت الله مجددي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې د رسنیو خبریالانو په وړاندې محدودیتونه او ستونزې له پخوا زیاتې شوې دي، خو د مخنیوي لپاره باید هم جدي ګامونه پورته شي.
اطلاق فرهنګ وزارت اعلان وکړ چې د رسنیو قانون فعال دی، د هغه مطابق موږ دغه کمیسیون جوړوو. زموږ غوښتنه هم د هغه قانون پر مبنا وه، د اطلاق فرهنګ وزارت نه وه، د رسنیو قانون مطابق د اطلاق فرهنګ وزارت نه وه چې باید د هغه مطابق دغه کمیسیون جوړه کړي. بپری او خپلواکه کار وکړي او د رسنیو د خبریالانو غیر قانون نیونه مخنیوی وشي، نو دا به یو خلق به وي، موږ باید هغې هرکلی وکړو.
ښاغلی مجدید وی له دې وروسته باید د یو خبریال نیول او یا رسنۍ ته پرته له اجازې ننوتل بند او د قانوني لارې نه د کار واخیستل شي. د تېرې پنجشنبې په ورځ د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر ولیکل چې د رسنیو د سرغړونې کمیسیون بیرته فعاله شوی او له دې وروسته د خبریالانو او رسنیو ستونزو ته رسیدنه کیږي. ښاغلی مجاهد لیکلی چې نړۍ باید له طالبانو سره په دې برخه کې همغږي شي. ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې دغه کمیسیون به د کوم قانون پر بنسټ فعالیت کوي وویل،
چړن کمیشن جوړ شو انشاءالله نزدیک کې به فعالیت وکړي او طبیعي ده چې هغه پخوانی قانون نه به استفاده کیږي. کوم شیان چې بیا اوس تغییر کړی یا ځینې ملحوظات پکې وو هغه به اصلاحات پکې راځي او طرزالعمل باندې هم کار روان ده. خو هڅه به دا کېږي چې د رسنیو شکایت ته رسیدګي وشي.
ښاغلی مجاهد له دې وړاندې هم ویلي وو چې د رسنیو د سرغړونې پخوانی قانون د تطبیق او اجرا وړ دی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د طالبانو د استخباراتو لخوا یو شمېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي پرته له کوم قانوني لارې بندیان او ان تر دې چې د تاوتریخوالي په اړه هم راپورونه ورکړل شوي وو. دغه شان په رسنیو محدودیتونه زیات شوي. په بیلابیلو رسنیو کې نشریدونکي بهرني سیریالونه چې د افغانستان په رسمي ژبو ژباړل شوي وو بند شوي. په رسنیو کې د ښځینه کارکوونکو شمېر هم د پام وړ کم شوی او د دې ترڅنګ زیات شمیر رسنۍ د مالی او سیاسي ستونزو له امله تړل شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
واشنگتن په افغانستان کې داعش ته اندېښنه څرګنده کړې ده چې د ودی په حال کې دی. د امریکا د دفاع وزارت وایان جان کربی تیر شپه ناوخته د دې اندېښنې د څرګندېدو سربېره دا خبره وکړه چې متحده ایالاتونه په افغانستان کې داعش له نږدې څاري. جزئیات فیروزی عزیزی پورا پورک.
په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې د ودې په اړه د امریکا پرله پسې اندېښنې. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي ټینګار کوي چې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې وړتیا په دې کچه ده چې کولای سي د دوی ګټې وګواښي. د دغه وزارت ویان جان کربی د پنجشنبې په شپه د مې میاشتې په 19 نېټه په یوه خبري ناسته کې د یوې افغاني خبریالې د پوښتنې په ځواب کې وویل، زموږ دریځ ښکاره او ثابت دی چې نه غواړو په افغانستان کې داعش په ځانګړې توګه د داعش خراسان څنګه بیرته حضور وګورو. دوی لا د مخه شتون لري، مګر زما مطلب دا دی تاسو پوهیږئ د دوی په وړتیاو کې داسې وده لیدل کیږي چې زموږ ګټې به وګواښي او موږ چې څومره کولی سو دوی بل نږدې وڅارو. دای وایي امریکا به د افغانستان له لوري د دوی پر وړاندې بل ګواښ ونه مني او له همدې امله د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې پر وړتیاو کار کوي. هغه زیاته کړه، هغه څه چې موږ یې نسو زغملی هغه زموږ د هیواد لپاره یو بل ګواښ دی چې له افغانستان څخه راپورته کیږي او له همدې امله موږ به د دې ډاډ ترلاسه کولو باندې متمرکز پاتې سو چې موږ دې سره د مقابلې لپاره له لرې هم د مبارزې وړتیا لرو. ښاغلی کربی دا هم وویل چې دوی د داعش ډلې د څارلو لپاره د وړتیاو د زیاتېدو په تړاو له خپلو سیمه ییزو ملګرو سره خبرې کوي. هڅه مو وکړه د دغه امریکایي چارواکي د اعدامو او اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د راپور تر خپرېدو مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې دوی داعش ډله ځپلې او ډاډ ورکړی و چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد استفاده ونه سي. هغه څه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه د تړون یو برخه ده. دا په داسې حال کې ده چې د روانې مې میاشتې په 18 پنټاګون د دفاعي معلوماتو په یوه برخه کې په افغانستان کې د داعش او القاعدې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي و چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو په وتلو او د ترهګرۍ ضد عملیاتو په کمېدو سره داعش په دغه هیواد کې خپل حضور او بریدونه زیات کړي دي. د امریکایي چارواکو په خبره که د داعش خراسان څنګه له اوسني وضعیته ګټه پورته کړي، نو په راتلونکو 8 تر 12 میاشتو کې به د امریکا په ګډون د لویدیز په نښه کولو لپاره د بهرنیو عملیاتو ترسره کولو توانایي ولري. دا په داسې حال کې ده چې داعش په دې وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د یو شمېر وژونکو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې په ترڅ کې یې لسګونه ملکیان وژل شوي او ټپیان شوي دي چې ډېری شیعه مذهبي افغانان دي.
په پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر ولایتونو کې د قومونو ترمنځ د اختلافاتو د حل فصل په خاطر یو شل کسیز کمیسیون جوړ شوی. جزئیات په دې راپور کې.
د پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر ولایتونو والیانو په خوست کې ویګر غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې په دې ولایتونو کې د دښتو، غرونو او سرزاینو پر سر پرله پسې دعوو او لانجو حکومتي ادارې په دې مسایلو بوختي ساتلې دي. خوست والي مولوي محمد نبی عمری په خپلو خبرو کې د څلور ولایتونو د مشرانو او عالمانو ګډې غونډې ته وویل کچېرې کومې خوا سرغړونه کوله نو حکومت سره دا امکانات شته چې په جبدي ډول پرېکړه ورباندې عملي کړي.
د امارات نظامی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی ټول امور په ټپه باندې ولاړ دي. ټول اورز دي ولیان، وزیران، صاحبان، قمندانان په دې باندې مشغول کړي دي. د ما ځمکه یې ونیوه، په ما یې تعرض وکړو، دا دولتي ده او دا شخصي ده، دا.
په غونډه کې د پکتیا والی مولوی علی جان احمد هم په خپلو خبرو کې په وروستیو څلورو لسیزو کې د بهرنیانو د مداخلو په خوا کې په خپله د افغانانو خپلمنځي اختلافونه هم د اندېښنې وړ وبلل.
بدون ستونزو سره باوجود الحمدلله چې زموږ ولسونو، زموږ د ملت او زموږ د اقوامو خپل ذات البینی مسایلو لپاره زمون مشران څومره هلې
ځای کوي. قومي مشر توریالی منګل له حاکم نظام وغوښتل چې دشته داخلي اختلافونو او بهرنیو مداخلو د له منځه وړلو لپاره دې قومي جوړښتونه پیاوړي کړي.
د اسلامي امارت نامه هیله دا ده چې هغه قومي جوړښتونه چې په تیرو لسیزو جګړو کې له منځه تللي دي هغو ته باید کلک ځیر شي او هغه قومي جوړښتونه راژوندي کړي تر څو د افغانانو ترمنځ د خپلمنځي شخړو د منځه وړلو سبب وګرځي.
بلدوری ته د طالبانو د حکومت د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی د قومي شخړو او لانجو په حلولو کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو رول اغیزمن و باله او غوښتنه وکړه چې د شل کسیز کمیسیون سره د قومونو او خلک همکاري وکړي.
اوس موږ نن ځمبر ته او منګل ته سوال ده او ټول شخړو والا ته چې هر څوک وي، حتی د ګیانی وي، حتی د کوچیانی وي، حتی د اردو وي، حتی د دریسری وي، حتی د بربندي وي، نن نه بعد تدې مند اوربنده هیڅ نش کولای ته جوړو. دویم هر مسله چې وي راځي چې په صلح او د خلکو ته بوات اختیار وکړي.
د یادونه ورته للسکونو قانونو راهیسه د لوی پکتیا په قومونو، خیلونو او ځینو ځایونو کې حتی د کلیو ترمنځ د غرونو، غونډیو، څړځایونو او دښتو پر سر داوی او لانجې موجود دي چې ځینې وختونه د هغوی ترمنځ د وسلوالو شخړو لامل شوي دي.
د افغانستان د څلورو جنوب ختیځو ولایتونو د قومي شخړو د مخنیوي لپاره شل کسیز کمیسیون جوړ شوی دی. بل لورته طالبان یو شمېر کمیسیونونه منحل کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنري د بشري حقونو کمیسیون د لمنځه وړلو په برخه کې د طالبانو پریکړه په کلکو ټکو غندلې او د یو ژور شاته ګام نوم یې ورکړی. میشل باشلی پرون ویل چې دې اقدام نهیلي کړی ده. مېرمن باشلی په یو بیان کې ویلي د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په وروستیو کلونو کې تر سختو شرایطو لاندې فوقالعاده کارونه ترسره کړل او د قربانیانو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقونو ته پام کاوه. هغې دغه راز ویلي کابل ته د تېرې مارچ میاشتې د سفر پر مهال له طالب چارواکو سره خبرو کې د یو داسې خپلواک چوکاټ د رامنځته کېدو پر اهمیت خبرې کړي چې وکولی شي د بشري حقونو په برخه کې د خلکو شکایتونه ثبت او چارواکو ته ورسوي. طالبانو په دې وروستیو کې د یو مکتوب له لارې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون تر څنګ د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون، د مشرانو او ولسي جرګې دارالانشاوي، د ملي مصالحې د عالي شورا او د ملي امنیت شورا ادارې منحل کړې. څه شی د دې سبب شوی چې دا ادارې لغوه شي؟ د طالبانو له مرستیال ویاند بلال کریمي څخه واور.
تاسو پوهیږئ چې اوسنی نظام یا اوسنی چې کوم حکومت ته د بودیجوي هغو ستونزو له امله څخه چې د هېواد ته باید هغه اړین خدمات عرضه کړي، هغه مواردو کې چې ضرور وي هلته باید خدمات عرضه کړي. چون دغه کمیسیونونه یا ادارې اوس محل فعالیت متوقف وو، هغوی ته اړتیا زیاته نه لیدل کېدله، نو په همدې اساس باندې د هغوی فعالیتونه درېدلي دي او که چیرې احیانا اړتیا پېښه شي وروسته بیا احیا کېدلی شي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر توماس نیکلسن وایي چې په داسې وخت کې چې افغانانو سره مرستې روانې دي دغو ادارو ته ضرورت څه فکر کوي کله چې تاسو د ادارې لغوه کولې له هغو نړیوالو سره چې له افغانستان سره په بشري برخه کې مرستې کوي څه تفاهم شوی و؟
د افغانستان په داخل کې چې کوم ادارات دي او فعالیتونه مخې ته وړي هغوی خو د افغانستان تر داخلي مسایلو پورې زیاتره ربط درلود، ولې کوم ابعاد چې له خارجه بهرني بعدونه درلود له خارجانو سره یې کړاو درلود، داسې نه ده چې بالکل هلته کوم کانال شتون نه لري چې له هغوی سره د کارونه منسجم شي.
ستاسو په حکومت باندې د نړیوالو لوی انتقاد دا ده چې بشري حقونه لکه څرنګه چې دوی غوښتنه لري نه رعایت کیږي، نو په داس وخت کې له سیاسي پلوه دا پریکړه سمه ده چې دا کمیسیون لغوه شي؟
اوس مهال د اسلامي امارت لره تک سره د بشر د حقوقو په برخه کې هیڅ کومه نیمګړتیا او ستونزه نشته، په کوم ځای کې چې هغه موارد چې د بشري حقونو اړوند وي او تشخیص یې د اسلامي اصولو په رڼا کې د رسیدګي ورته کېدلی شي. ولې ما مخکې یادونه وکړه، بیا هم که چېرې احیانا و دغو کمیسیونونو احیا کولو ته بیرته اړتیا پیښه شي، هم کېدلی شي چې بیرته بیا فعالیتونه پیل کړي.
مننه.
کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د اوکراین چارواکي وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د روسي ړندې بمباری زیات شوي دي. په تیرو څلور ساعتونو کې په لوهانسک سیمه کې لږ تر لږه 10 ملکیان وژل شوي دي. د اوکراین په ختیځ کې د روسي پوځي عملیات لا هم دوام لري چې سخت ځاني او مالي زیانونه یې اړولي دي. بل لور ته د بریتانیا یو استخباراتي راپور څرګندوي چې ماسکو شای په دونباس کې خپلې حملې پسې زیاتې کړې. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین چارواکي وایي د دغه هیواد په ختیځه سیمه لوهانسک کې لږ تر لږه 10 ملکیان داسې مهال وژل سوي چې پر سیمه د روسیې ړندې بمباری زیاتې سوي دي. د لوهانسک والي سرهی هایدای د جمعې په ورځ ویلي له دې جملې 12 ملکیان په سیورو دونیسک ښارګوټي کې وژل سوي چې د ده په وینا د روسیې یوه حمله پکې ناکامه سوې ده. سیبورو دونیسک شارګوټی او لیسیچانسک شار هغه سیمې دي چې روسي پوځیانو پکې خپل عملیات پیل کړي دي. د بریتانیا یو استخباراتي راپور وایي مسکو شای د بندري شار ماریوپول تر نیولو وروسته په دونباس کې خپل حملې لا زیاتې کړي. د اوکراین ځینې هغه مدافعان چې د فولادو په یوه فابریکه کې راګیر پاتې وو روانه اونۍ تسلیم سول. په جنوبي شار زاپوریژا کې محلي پوځي چارواکو نن جمعه ویلي د څه باندې 0 هغو موټرو مخه نیول سوې چې د اوکراین تر ولکې لاندې قلمرو ته یې اوکراینیان لیږدول. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی تېره شپه په خپل یوه ویډیویي پیغام کې ویلي روسیې د اوکراین دونباس سیمه په بشپړ ډول ویجاړه کړې ده. د اوکراین ولسمشر روسي ځواکونه تورن کړل چې هڅه کوي تر خپله وسه ملکیان ووژني او مالي زیانونه واړوي. هغه یو وار بیا روسیه په ډله ییزې وژنې تورنه کړه. د بریتانیا پوځي استخباراتو نن جمعه ویلي د ماریوپول د فولادو په فابریکه کې احتمالا شاوخوا 1200 سرتیري تسلیم سوي وي. مسکو هم د پنځمه په ورځ ویل چې تر اوسه په دې فابریکه کې 1200 اوکراینی جنگیالي دوی ته تسلیم سوي دي. په تسلیم سوو کسانو کې هغه ټپیان هم شامل دي چې د راپورونو له مخې د اوکراین ختیځ ته چې د روس پلو بیلتون پالو په ولکه کې دی لیږدول سوي وو. د بریتانیا استخباراتو په خپل ورځنی راپور کې چې د دغه هیواد دفاع وزارت خپور کړی ویلي د اوکراین بشمیره نور ځواکونه په دې فابریکه کې دننه پاتې دي. د بریتانیا د استخباراتو راپور وایي روسیا د آزوف سمندرګي د بندري شار ماریوپول تر نیولو وروسته شایي په صنعتي سیمه دونباس کې خپل عملیات لا شدید کړي، خو راپور وایي په دونباس کې یو وار بیا د روسي ځواکونو ځای پر ځای کول شایي زیات وخت ونیسي ځکه دوی باید په مهماتو او نورو تجهیزاتو سنبال سي. دغه روسي ځواکونه د آزوف سمندرګي په سواحلو کې د اوکراین له سخت مقاومت سره مخامخ سوي وو.
د اوکراین په اړه دا خبر هم لرو چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روسیا تورنه کړې ده چې د بندرونو په بندولو له غلې دانې او نورو موادو د جګړې د وسیلې په توګه کار اخلي. انټونی بلینکن پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د وینا پر مهال وویل د روسیې د اقداماتو له کبله د اوکراین په سیلوګانو کې 40 میلیونه ټنه غله له استفادې پرته پاتې ده. د بلینکن په وینا په نړۍ کې د خوړو په زیرمو کې د کموالي له کبله بیې ډېرې لوړې شوي او په خبره دا د دې لامل کېږي چې ډېر خلک د خوړو له نه مسؤنیت سره مخامخ شي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي بیا ویلي دي دا غلطه ده چې د دوی هیواد دي دغه بحران لامل وبلل شي چې له کلونو راهیسې دوام لري. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د اساسي رادیو خبرونه تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې برخه کې دوه ښه خبرونه لرو. یو دا دی چې په کندهار کې یو رضاکار بنسټ سیار کتابتون جوړ کړی او په کندوز کې بیا سږ کال د لبنیاتو تولید زیات شوی دی. لومړی کندهار ته ځو. په دې ولایت کې په لومړي ځل یو رضاکار بنسټ سیار شوانځی او کتابتون جوړ کړی دی. په درسي توکو سنبال دغه عصري ګرځنده شوانځی د قلملار په نوم د رضاکار بنسټ له لوري جوړ شوی دی. دا ګرځنده شوانځی د کندهار په ولسوالیو کې کلی په کلی ګرځي او له زده کړو پاتې ماشومانو ته زده کړې ورکوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په لومړي ځل د زده کړو لپاره قدمونه اخلي. له زده کړو پاته دا ماشومان د کندهار د یوې سرحدي ولسوالۍ سپین بولدک اوسیدونکي دي. دوی تازه د یو سیار ښوونځي د زده کړو په بهیر کې شامل سوي. د دوی له جملې نازنین او میرویس خوش دي او زده کړې د خپل راتلونکي لپاره ګټورې بولي. د سیار زده کړو دا بهیر د قلم لار په نوم د یو مدني بنسټ لخوا پیل شوی. د قلم لار مدني ټولنه له کلونو راهیسې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د زده کړو د پراختیا په برخه کې د عامه پوهاوي کمپاینونه ترسره کوي چې اوس یې په یوه تازه او کمساري ګام کې د کندهار په لیرو پرتو سیمو کې له زده کړو د پاتې ماشومانو لپاره داسې مجهز ګرځنده ښوونځی جوړ کړی چې تر نهم ټولګۍ به ماشومانو ته د کتاب او سبسو درسي موادو په مټ زده کړې ورکوي. د قلم لار مدني ټولنې مشر متي الله ویسا ازادي راډیو ته وویل چې یاد ښوونځی د خپلو رضاکاره کارکوونکو په مټ جوړ کړی چې اغیز به زیات وي.
یو شمېر سیمو کې موږ د کلونو څخه ګرځو، هلته اوس هم ښوونځی نشته، ښوونکی نشته، تعمیر نشته. که موږ هلته ښوونځی جوړوو، ښوونکی راولو، تعمیر جوړوو، ډېر وخت نیسي او ډېر امکانات ضرورت لري. افغانستان اوس په یو بد وضعیت کې دی، د نورو مرستو اړتیا لري. موږ د همدې لپاره دا انګېزه وه چې افغانان په خپل مټ باندې خپل هم څه کولی شي. نو ځکه مې دا ابتکار په خپل منځ د افغانانو لپاره د افغانانو په مالي ملاتړ رامنځته کوي چې هغه سیمو ته به تدریس رسوو چې دوی هلته مالي نه لري، ښوونکی نه لري.
دغه ګرځنده ښوونځی چې ژغیز سیستم، کتابتون، تلویزیون او پلمریزه برېښنا مجهز دی، په هر سیمه کې رضاکاره ښوونکي لري چې ټول مواد یې د افغانستان د تعلیمي نصاب مطابق تدریسېږي. د قلم لار ټولنې یو رضاکار کارکوونکی رحمت الله برکزی وایي هڅه کوي په انلاین بڼه هم زده کوونکو ته د درسي موادو د رسولو زمینه برابره کړي.
موږ تقریبا 300 رضاکاران لرو چې باقي 300 ښځینه دي او باقي 2000 کسان چې نارینه دي. موږ په خپل کوښښونو سره موږ په کور کې پلان د پاره چې موږ انټرنیټ ته لاسرسی نه لرو، ویډیوګانې د تدریس په شکل باندې دي، ویډیوګانې ماده کوو چې پلان آفلاین دي، پلازما ته راوړو د پلاش په طریقه دی وسره کیږي او دا غو تدریس تر زده کوونکو پورې رسوو.
پاینی وخت کې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکو عطا الله او عطا محمد چې د ښوونځي په سیمه کې د لومړي ځل لپاره فعال شوی وایي د زده کړو د پراختیا لپاره د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې د دوی د ماشومانو پر راتلونکي مثبت اغیز کوي.
موږ ډیر خوشاله یو ځکه چې موږ کوچنیان د تعلیم او خصوصا د انجینې تقریبا د امارات سره غړي دي، اته میاشتې نه میاشتې کېږي چې د ښوونځي ته نه ده تللي. نو موږ خوشاله یو په دې ښوونځي باندې.
دا زموږ د ماشومان لپاره ډیر د تشویق وړ کیسه ده چې د کلمه د پاتې سره سوې ده. په دې باندې موږ ماشومان په انجینې
د قلم لار ټولنې مسولان وایي دغه سیار ښوونځی به کلی په کلی ګرځي او له زده کړو پاته هلکانو او نجونو ته به زده کړې ورکوي چې له ازمایښتي کار وروسته به د دغه ډول ښوونځیو شمیر زیات کړي.
سمسور واړو علم کور پکور واړو
ولسواکی
دوی لاری په افغانستان کې یا لوچرګه ده بل لاری انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات تلاش رسای دی دوی غندیتوب او زین نورې ستونزې شته شو دوی
بشری حقوقونه
زه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
په کندز کې سش کال د لبنیاتو په تولید کې 10% زیاتوالی راغلی دی. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي په وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د مالدارۍ وضعیت ښه شوی چې په نتیجه کې سش کال د لبنیاتو په تولید کې زیاتوالی راغلی دی. یو شمیر مالداران هم وایي دوی هر ورځ تازه شیدې، مستې، شلومبې، کوچ، پنیر، چکه او لشیدو جوړ نور خوراکي توکي بازار ته وړاندې کوي او له همدې درکه عواید ترلاسه کوي. نور حال په دې راپور کې
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې 1300 ټنه لبنیات تولید شوي چې د تیر کال په پرتله 10% ډیروالی ښیي او له دې درکه مالدارانو ښه عواید ترلاسه کړی. د دغې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن وایي د پسرلی په موسم کې په څړځایونو کې پریمانه واښه او د امنیت ښه والی هغه لاملونه دي چې سږ کال د لبنیاتو په تولیداتو کې زیاتوالی راغلی.
خارجي لبنیاتو د افغانستان تولیداتو چې هغه لبنیات دي او که نور شی دي خامخا تاوان هغه رسوي، خو موږ په دې کوشش کې یو. موږ دا غواړو چې دغه مشکل د مشرانو سره په مشوره باندې دا حل سي او هغه خارجي لبنیات موږ د هغه مخنیوی وکړو او موږ یې پرېنیو چې هغه وطن ته راوارې سي، ځکه زموږ خپل لبنیات الحمدلله بېخي زیات دي، کفایت کوي زموږ وطن.
د مالدارۍ د څنګ یو شمیر متخصصان هم وایي چې په وروستیو کلونو کې د شیدو غواګانو او د غوښې غویانو د اصلاح په برخه کې ښه کارونه ترسره شوي او له امله یې د مالدارانو اقتصاد ورسره ښه شوی دی. د مالدارۍ د څنګ متخصص جمعه خان راته وویل
اقتصادي اړخ دا ده چې مثلا یو غوا القاقه وطني غوا د هغه خوسی یو کلن په بازار کې په منډۍ کې مثلا 1500 افغانۍ خرڅېږي او که چیرې هغه وطني غوا یو عادي وطني جوانانه حامله در سوي هغه یعنی په 10000 افغانۍ د هغه یو کلن خوسی خرڅېږي، یعنی تقریبا 60000 روپۍ دلته مالدار ګټه وکړه تفاوت راغی.
د کندز ښار اړوند د الچین سیمې یو مالدار اسدالله که څه هم له خپل کاروبار څخه راضي دی، خو ټینګار کوي که چیرې له بهرنیو هیوادونو څخه د لبنیاتو پر واردولو بندیز ولګول شي نو د مالدارانو اقتصاد به وده وکړي.
شیرو ماسک از خارج می فعلان بازارای ما را کلا خراب کرده و نمیتونیم دوباره
شیدیا و مستیچ له بهرنیو هیوادونو څخه د وطن بازارونو ته راولل کیږي. زموږ بازار خراب کړای دی که څه هم وطنی لبنیات د بهرنیو لبنیاتو په پرتله له ښه کیفیت څخه برخمن دي، باید د خارجي لبنیاتو پر واردولو بندیز ولګول سي.
د نوموړي ولایت د سیدرک سیمې یو بل مالدار بسم الله هم وایي چې د مالدارۍ له لارې د خپلې 14 کسیزې کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي.
با تعداد 10 دانه شکر الحمدلله مال داریم، روزانه 300 لیتر
زه خپل 10 غواګانې لرم او هر ورځ 300 لیتر تازه شیدې بازار ته وړاندې کوم. یو لیتر شیدې په 15 افغانۍ پلورم او په بازار کې د څارویو خوراکي توکي ګران دي او له همدې لارې د خپلې کورنۍ روزګار پر مخ وړم.
د چارواکو په خبره په افغانستان کې د کرنې ترڅنګ مالدارۍ هم مهم اقتصادي ارزښت لري، ځکه زیات شمیر کورنۍ په تیره کلیوالي کورنۍ د خپلو کورنیو یوه اندازه لومړنۍ اقتصادي اړتیاوې د مالدارۍ له لارې پوره کوي.
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
هلمند ولایت کې غنم پر سیدو دي، دلته خلک تجاران د هلمند ولایت د ښار په دروازو کې ناست او غنم رانیسي په ګرانه بیه. په ښار کې دننه غریبان خلک غنمو ته ډېر ضرورت لري، مګر غنمو بیه ډېرې جګې دي. نو دولت نه مې دا غوښتنه ده چې دا نرخ خپل په سر واخلي او د غنمو بیه ډېره لوړه نه شي، ځکه چې تجاران یې د زیرمه کولو دپاره رانیسي او بیه به هماغه سره لوړه ده لکه چې تېر کال کې وه.
ارمان د هلمن ولایت نه د ډېر سوال ستاسو پیغام پرېږم. دغه د په دغه هلمن ولایت کې ډېر زیاته خوراکي مواد چې ډېر زیات ګران سوي دي. موږ طالبان د حکومت څخه دغه هیله کوو چې دغه لږ څه یو برغنامې ورته وټاکي، یو بیه ورته وټاکي. حتی د یو سل غوړو 10 لیټره سل غوړو بیه تر 4000 کلدارو یا 4500 کلدارو پورې رسېدلې.
ننګرهار ولایت سره ورو ورو سره
غږیږم. ورور، دغه اسلامي مهارت کارونه باید دغه موسسې او مکتبونه او نور ته د اجازې کار ورکړي چې کارونه په ټپه درېدلی دی او خلکو زیاتیانه دي.
وړاندې د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ساسو په ژغ نور ثبت شوي پیغامونه هم درو. خو اوس خبرونه. واشنگتن په افغانستان کې داعش ته اندېښنه څرګنده کړې ده چې د ودې په حال کې دی. د امریکا د دفاع وزارت وایان جان کربي تېره شپه ناوخته د دې اندېښنې د څرګندېدا سربېره دا خبره وکړه چې متحد ایالاتونه په افغانستان کې داعش له نږدې څاري او د دې ډلې پر ضد له سیمه ییزو ملګرو سره خبرې کوي. خو جان کربي دا ونه ویل چې دا خبرې له کومو هیوادونو سره کوي او تر کله او کله یې پیلوي. د پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر ولایتونو کې د قومونو ترمنځ اختلافاتو د حل او فصل په خاطر د قومي مشرانو او دینی عالمانو شل کسیز کمیسون پرون اعلان شو. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په ولایتونو کې د یو څه شدید باران او سیلابونو خبرداری ورکړی. د غریاست پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې په سمنګان، تخار، بدخشان، بامیان، بغلان، پنجشیر او نورستان ولایتونو کې به د جمعې پر ورځ باران ووریشي او ممکن سیلونه هم پکې راووزي. د اوکراین چارواکي وایي د دغه هیواد په ختیځه سیمه لوهانسک کې لږ تر لږه 13 ملکي انداز مال وشل شوي چې پر سیمه د روسي هوایي بمبارۍ زیات شوي دي. د لوهانسک والي نن وویل له دې ډلې 12 ملکيان په سیورو دونسک ښارګوټي کې وشل شوي. مخکې تر دې چې د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ساس په ژغ سب شوي پیغامونه خپاره کړو، روزګان ته مخه کوو. په روزګان کې د پستې باغونه په حاصل راخلی دي. درې کاله مخکې د یوې ماسې په مرسته په دغه ولایت کې د پستې باغونه کیښودل شول. نور په دې راپور کې
محمد ولی درې کاله وړاندې پر خپل شل جریب مځکه باندې د یوې انجو په مرسته د پستې باغونه جوړ کړي دي چې اوس حاصل ته پر رسیدو دي. نوموړی وایي دا اورزګانۍ پستا ښه دانه او په مارکیټ کې ښه بازار او شرانیونکي لري.
دا دوه درې کاله کېږي بس دولت موږ سره راکړله بله خو مرداې نادانې ښه شول بله خو دا کاروبار سره ور تختی دا غنځرې دغه پسه ده بله دغه پسه کړو اصل یې ښه دی اصل یې بېخي نامې دی اصل خو یا دا خو ښه ګټه کوي کوکنه خو دا نه جوپه شو دا دغه پسه نامې ده بله خو د افغانستان خلک بېخي مسکینه یي دغه تاریخ کوي بله په دغه کوکنه وکړي دا پسه باغونه چې ورکېږي کوکنه بیا نه کوي.
په اورزګان ولایت کې دا لومړی ځل دی چې د پستې له باغونو څخه بزګران د حاصل اخیستلو لپاره ورځې شماري. د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د پستې د باغونو لپاره اقلیمي شرایط برابر دي او اوس د پستې باغونه ورځ تر بلې په دغه ولایت کې د ترویج او پراختیا په حال کې دي. د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي نور علیش په خپل لاس جریب مځکه د پستې باغ جوړ کړي. ازادي راډیو ته ویل چې د پستې د باغ ګټه تر کوکنارو زیاته ده.
ځکه موږ د پستې نیالګیانې شي دي اوس عادي حاصل ته رسېدلي انشاء الله ښه حاصل ورکړ دي او د تاریخ پر تله ګټې ډېرې دي ځکه مصرف یې لږ دی کار یې لږ دی او حاصل ښه حاصل ورکوي. نو موږ په دې باره کې د دولت سره نورې غوښتنې هم لرو چې دا د تاریخ په بدیل کې موږ ته نور داسې نیالګي راکړي لکه د زعفران تخم راکړي چې موږ یې وکړو بل شی نور طبي بوټي شته چې موږ ته په د تاریخ په بدیل کې راکړي نو تاریخ به نور په زموږ په وطن کې کچه به ډېره کمه سي.
په اورزګان ولایت کې د پستې دغه نیالګي درې کاله وړاندې د یوې غیر دولتي انجو له لورې د کوکنارو د بدیل د معاشاتي پروګرام د پلان پر بنسټ راوړل شوی دی چې پر شاوخوا اصل جریب مځکه یې باغونه جوړ کړل.
ازادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د انجنونو د خوندزیو د بندیدو او د دغه ستونزې د دوام په اړه پیغامونه راته پریخي. دوی په خپل پیغامونو کې له طالبانو غوښتي چې د انجنونو د منځنۍ او لیسې دورې خوندزی بیرته پرانیزي. زما بریاوې مرکو په لړ کې مو دا ځل له یو ننګرهاري لیکوال او ژورنالیست سره مرکه کړې چې وایي د پښتو د تاریخ په اړه په شپږ شپېتو ټوکو کې یو کتاب لیکلی چې قلمي نسخه یې چاپ ته چمتو ده خو وایي تر اوسه د دغه کتاب د کمپوز او دغه راز د چاپ په برخه کې چا ورته مالی ژمنه نه ده ورکړې. دا مرکه وروسته راځي خو راځي په پیل کې ستاسې پیغامونه واورو چې د ښوونځیو د بندېدو په اړه مو ازادۍ راډیو ته پرېښې دي.
السلام علیکم دوست محمد شاهین زدران در خوص ولایت در سپیر ولس ولایت در سرک که در جنگی به بعد کلی غرایی در سیمانه پیغام پرگدام زد در نمری سا که در داده رادیو طول و میناناک و ریدون که تا همزاشان تخنیکی تیم تا سلامون اخترامات به ده لاشه رو جور بایو زما تا پیغام در روجان در اسلامی مرد سخم در گفتان دا چه در جن و مختبون زر تر زر پالا شی زکا چیز منگ پا حیوات که در جن تا زیاد ارتیال در کی نه خون کی لره اونه دکترانه په دې هیله چې ځینې مکتبونه زر تر زره خلاص شي او خپل زده کړو ته ادامه ورکړي ځکه چې په اسلام کې هر چا ته دا جواز ده چې هم نجونو ته هم هلکانو ته یو شان د زده کړو هم د سواد هم د کار اجازه شته دی. وسلام په احترام مخته ښه.
سلام علیکم. زه گلزار احمد د خوست ولایت د زز میدان د ولسوالۍ د دڼیو علي سنګیو ستاسو ته تلیفون کوم. هیله لرم چې زما تلیفون به تاسو پخپل سب شوی پیغام کی خلق تا ورسوی. پیغام می دی جنو دی لسی پا برا که دی چی دلتا پالسنگیو دانیو علی لسی که دی جنو یو شوانزی و چاگی که آتم سیمپی یو بل کلی تا انتقال کرده او هغه دی دی کلی نا دیر لری دی تقریبا دوی گنتی لار دی چی لار هم امن که نده.
سرمو دی خوانزی پا مولی که خوزدوم را در تاو ایم چه هر ستونزه چه دو که نروغی دو که بیوزلی دو که غربت دای که خبگان دای ترچت شاعت یو اوامی لری دی افغانستان چما کڑاوی نا چی دی پا کڑاوو که ستونزه که چه را گویر دای یه اوامی لو چه خواه یو غط اوامی لی دا دی چه افغانستان خلق نپوی دی بی تعلیم دی پا تو را تیارک پتشیو دی نور که سلر وی ست زر پا دان اوغا گیگ ما بیا به کامی خدای دی وکی چې دا ښوونځي خلاص شي. یو د نې لارې د غوډي پرمختګ چې موږ باید رڼا ترلاسه کړو. کله مو چې رڼا ترلاسه کړه خو به تور سپین د مو پیژندو خو خونه عمل عبادتونه بعد پر یخ. خدای دی وکی چې دا ښوونځي زړه زړه خلاص شي. نور به زه ته وایم چې څومره وغږه د ماغه ګدان بیا کام دی تلپونه کې پیسې کاری دي د افغانستان اوسنی وکمانانو ته مو یغو وکمانانو ته چې د یو خوار وګړي یوه ښه خبره وري یغو ته مو دا ټپه ډلی دو. وسهر وختي جنکۍ لاړې و ښوونځي باندې یا ښوونځي باندې وای یا جنکۍ بیرته ورنه راغلې یا د اوښکو ډکې سترګې خفه زړونه یا ښوونځي باندې وای وای یا جنا بیرته ورنه راغلې یا سرې سترګې خفه زړونه ودای وادی بلاور پوسی وی آوائی وخا خلق دی خسڑی خوشی گی آوائی نخا خلق دی خسڑی خوشی گی وائی وخا خلق دی تل خوشال او تل جواندی وی یا آقا پو داخل و کا خارج کی وی یا لاما.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. هیله ده چې ښه او صحتمند به یئ. زه یو تن د دولسم ټولګي زده کوونکي د طالبانو د لوړپوړو چارواکو او د معارف د لوړپوړو چارواکو نه مې غوښتنه او هیله ده چې زموږ تر مخ نور ښوونځي دروازې خلاصې کړئ او موږ د دې ظلم توان نور نه لرو. د خپل درس او تعلیم کولو اجازه راکړئ تر څو خپلې هیلې او ارزوګانې چې موږ یې د لاسته راوړلو لپاره هڅې کوو ترلاسه سیکرو. همدارنګه د معارف د لوړپوړو چارواکو نه مې غوښتنه همدا ده چې موږ ته د کانکور امتحان په هکله مطلق وضاحت راکړي. که اخلي مو دی وایي که کانکور امتحان نه اخلي مو دی وایي نور موږ د دې ظلم او بې مفهومه ژمنو او وعدونه د موږ ستړي یو. وسلام
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه. د طالبانو حکومت آزادۍ رادیو ته ویلي چې دوی د نجونو د تعلیم خلاف نه دي، خو دوی استدلال کوي چې دوی پر داسې یو طرحه کار کوي چې له مخې نجونو ته د خوندي تعلیم زمینه برابره شي. په دغې طرحې دا دی څو میاشتې اوړي، خو لا هم ښکاره څرک نه لګیږي چې طالبان به څه وخت بیرته د نجونو ښوونځي پرانیزي. پخوا د پوهنې وزارت ویلي و چې دوی په تخنیکی لحاظ د ښوونځیو بیا پرانیستو ته چمتو دي، خو وایي چې د خپل مشرتابه امر ته منتظر دي. طالبانو په 13 مارچ میاشت کې تعلیمي کال پیل کړ، نجونو ته اجازه ورکړه تر شپږم ټولګي، خو ویلي چې له شپږم ټولګي پورته نجونې باید دویم امر ته په تمه شي. اوریدونکو، اوس هم ستاسو یو شمېر نور پیغامونه اورو چې د خپلو سیمو د ستونزو په اړه مو آزادۍ رادیو ته پریښي دي.
السلام علیکم، د ننګرهار ولایت دلالپور ولسوالۍ د ټکنور د کلي نه ګلدین ته سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه وایم. بعد د سلام هم دا درخواست دی چې الله دې وکړي چې زمونږ دا پیغام د افغانستان او د ټولې دنیا ګوډ ګوډ ته ورسیږي چې په افغانستان کې د عربا شرکتونه چې کوم دي کنه بالکل نیټې کار پیښه دی، په صفر کې ضربیږي، همدارنګه خبرې پې نه کېږي.
بلی، السلام علیکم، زه محمد نصیر له هلمند ولایت د مساکلار ولسوالۍ تصفی سره په تماس کیم. د زموږ خدیه کار نه کوي، دغه د اتصالات خدیه نو کوي ډېرې کوي، دغه پیغام دی چې ګر سره وکی کو کار نه کوي، دغه اخیر پیغام دی. السلام علیکم.
بلی، السلام علیکم، شیخ خان خبرې کوم د پکتیا ولایت نه. زموږ خو دا مشکل ده چې په بانک کې پیسې بندې څنګه دا د امارات اسلامي راغلی زمونږ بند دي، تقریبا زما اوس دغلته $200,000 بند دي. زمونږ هیله زمونږ پیسې خلاص کړي، مونږ ډېر زیات ضرورت لرو، ورته مریضان لرو، شخصي اکاونټ مو د مسؤولو چارواکو نه مو دا غوښتنه چې باید زمونږ مشکلات حل کړي او دا خلک نور د دې وطن نه د زړه تورېدو ته مجبور نه کړي. په احترام.
السلام علیکم، د آزادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وایم. زه د هلمند ولایت څخه حکیم صناعی خبرې کوم. دلته په هلمند کې دا د منپاکي موسسې باید ډېرې راشي. دلته ډېر مهینونه په مځکه پاتې دي، هغه موسسې باید رانشي چې خپل ځان لپاره کار کوي، هغه باید موسسې راشي چې دولت لپاره کار وکړي. او دلته یو دوه موسسې راغلې دي چې هغه د انترس او د عمل په نامه باندې دا مطلقاً نه غواړي، دا د خپل ځان لپاره کار کوي، خپل کسان یې په کار کړي دي او دلته د هلمند لپاره هېڅ کار نه کوي. هغه خپلې منظرې کې ماسونه د بل اخلي، نه یو مین پورته کړی دی، نه یو مین ته اتجال کړی دی. دلته د خلکو په کورو کې مینونه پاتې دي، د خلکو په کانو کې مینونه پاتې دي، په سړکانو مینونه پاتې دي. بهر دغه هلمند ته کار وسي، دا باید هلمند ته کار وسي، نه متاسفانه چې کابل خلک راشي او د کابل خاله زوی د ماما زوی راولي او هغه په منظرو باندې ماشین اخلي. د خدای په امان، آزادۍ ته السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو ته آزادۍ راډیو ته نور ټول اوریدونکو ته سلامونه وایو. فاضله سلامونه د شهدا او مېوین خپل غړي خپل لاسونه خپل پښې الله سبحانه
ورکی. السلام علیکم، زه نقیب الافغان د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ نه د آزادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیک احترامات وړاندې کوم. زما د طالبانو مشرانو نه دا خواهش دی چې کله حضرت عمر صاحب خلافت کوو نو هغه د شپې ګرځېده چې په کلي کې یو ماشوم آواز وشو جړلې، پوښتنه یې وکړله چې دا څه مشکل دی. معلومات ورکړی شو چې د مور شودې نشته، نو هغه امر حکومت چې هر یو ماشوم والا مور ته دي سل دیناره ورکړی شي. نن سبا په افغانستان کې هغه مشکلات دي چې په زرهاو څه چې په لکاو باندې کونډې موجودې دي. خادي خالي د خیری د ولسوالۍ په څلور خریو کې چې دی کنه، نو نن 280 کونډې برابرېږي چې څه په اردو کې شهیدان شوي، څه په نور ټکرونو کې. باید د دې غم وکړو. دا خو داسې نه ده، اسلامي حجاب صحیح دی، قرآن کې ذکر شوی، په دې کې علما دې خپل تسلیو کې د ممبر د لاسه د لارې نه باید دی چې دی د امر بالمعروف والا زوروري دی ونه چلی. ځکه افغانستان ټول الحمدلله مسلمانان دي، په اسلام عقیده او ایمان دی، او د علما د خانه دې دا کار وشي. امر بالمعروف والا د ترخی الفاظ کې کم استعمالوي، دې سره د ولس نفرت پیدا کیږي د حکومت نه. والسلام.
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې د زړه له کومې زهدۍ رادو ته سلامونه وایم او بیا په خاصه توګه ټول اورېدونکو ته سلامونه وایم. بعد د سلامو مو دا درخواست دی چې افغانستان کې د یو ورځې نه بل کام داسې قیمتونه قیمتي سودا خوراکي توکي او که غیر خوراکي توکي خو بیا خوراکي توکي یو ورځ نه بل افغانستان کے جند اوکار دھرم دغه شانتی دی او خلک دې تکلیف سره مخامخ کې یو څه توه نه تا لري خلک مجبور دي مخالف دي غلابم کوي.
السلام علیکم دادی رادو سر کوم ته سلامونه وایم سردار ان باټر سی ولایت د ورمای جوړ سوالی استاد سر پاډی کې موږ پر منځګه باندې برایې سخت لابونه رااله او ډېرې خرابې ورسولې چې لاله چې زستا سره غږېږم پنځه منه تر شپږ منه یعنې دوه ګېرې ځمکه دغه شوې دی زراعتې سخت زما تخریب شوې دی او نورو مسلمانانو چې هم سخت ځانې دغه مالي تاوانونه اړولي دي. یو سړی هم سیلاب وړی دی اوس یې بالا په حالات کې د کوماو دره کېناستی چې موږ دی بکزندې دی هغه هم په نامه دی سرکې د اوس څخه یو سړی اخیستی و اوبو او پلونه وړی دی د شرشر په حصه کې پلونه هم وړی دی پاخه پلونه هم اوبو وړی دی.
بریا السلام علیکم احسان الله درمان خبرې کوم د ننګرهار ولایت د چپرهار د ورسوالۍ څخه. زما د اوسنی دولت د مسؤلینو څخه دغه غوښتنه ده چې دوی باید د داود خان هغه زړې پروژې چې د کرهڼې او مالدارۍ د پرمختګ لپاره یې ترسره کړې وي هغه پلي کړي.
نن دغه حکومت څخه دغه ځای چې مقصد تاسو د خپل نظام کې د کوم ظلم سره روان دی مقصد تېرو سرتورو سره یا له کومو معلمینو سره ده یا کومو متعلمینو سره ده او محصلینو سره ده باید دغه ظلم مخه ونیول شي.
افغانستان پر
پیغامونه چې په بیلابیلو ستونزو مراته پریخي وو په دهله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ 00422114145.
شمیره بیا تکرارو 00422114145.
زما بریاوی مرکو پلار کې مو دازل په ننګرهار کې یو لیکوال او ژورنالیست سره خبرې کړې دي. ننګرهاری لیکوال او ژورنالیست ډاکټر غلام فاروق رئیس خیل وایي چې د پښتو او پښتنو تاریخ په اړه شپږ شپږ ټوکه کتاب لیکلی دی. دا کتاب نړۍ د پښتنو کلی نومیږي چې یوازې قلمي نسخه یې بشپړه شوې ده. ښاغلی رئیس خیل وایي د کتاب د کمپوز او چاپ لپاره یې ډېرې دروازې ټکولې خو تر اوسه یې ډاډمنونکی ځواب نه دی ترلاسه کړی. نوموړی وایي د خپلې څېړنې لپاره یې د پښتو فارسي او اردو ژبې سرچینې کتلې دي او د علومو اکاډمۍ له یو غړي سره یې هم پرې سلا مشوره کړې. نوموړي 250 کاله پر دې کتاب کار کړی دی. د رئیسی د څېړنو موندنې ښیي چې پښتو او پښتانه په سیمه او نړۍ کې پراخه ریښه لري او نوموړی ادعا کوي چې کتاب کې د دغې خبرې لپاره ثبوتونه هم وړاندې شوي دي. له نوموړي مې د دغې مرکې په پیل کې وپوښتل چې د کتاب د لیکلو کار چیرته رسېدلی.
دا کارونه انشاءالله مکمل شوي دي. شپږ شپږ ټوکه کتاب مکمل دی. خوشبختانه چې پښتو ژبې تم کار کړی خو متاسفانه زه د چاپ وسه نه لرم او کمپوز شوی نه دی.
ښه استاد، دغه کتاب د څه وخت شروع کړ؟ یعنی څومره مخکې تاسو په دې کتاب باندې کار پیل کړ چې اوس تقریبا د پای ورقې ته یا د پای پاڼې ته نږدې شوی یې؟
زه د شپږ شپېته کالو داسې وګڼه چې 52 کاله مې په دې کتاب کار کړی دی.
ښه، یعنی تاسو د خپل عمر تقریبا 50% که ووایم برخه دغه کتاب لیکلو ته ځانګړی کړی ده. دا کتاب تاسو چې چاپ ته نږدې کړی دی، د چاپ په اړه تاسو هلته په ننګرهار کې له فرهنګي ټولنو سره، د غراز اطلاعاتو فرهنګ ریاست سره په تماس کې شوی یی؟ د هغوی ځوابونه مو ترلاسه کړي؟
کابل ته هم لاړم، ننګرهار ته هم ورغلی یم. او عبدالله رفیع صاحب نه پېژنم، هغه رفیع صاحب ته مې هم زنګ وهلی دی، خو متاسفانه زما په غږ تر اوسه چا غور نه دی کړی، نه پوهېږم چې ولې.
کلک د کتاب په محتوا تم شو نړۍ د پښتنو کلی، دا نوم مو څنګه ورته غوره
کړ؟ دا خو دغه 52 کاله چې په دې کار ما وکړو، هر لغت مې سپړلی، لغت اسپانولوژي، د لغاتو فیلالوژي، ارکیالوژي او همداسې توکم پوهنه، شپږ ویشت زره پښتني قبیلې چې الله پاک په دې نړۍ کې را پیدا کړي، او د پښتنو قبیلو نه وړاندې چې د المر سترګه جوړه شوې، سوری او رڼا جوړه شوې، یعنی د پښتون انسان نه 15,500 میلیون کاله پخوا اول پښتو ژبه الله پاک جوړه کړې، بیا وروسته پښتون انسان پیدا کړی. په دغه مې څېړنه او ریسرچ او تحقیق کړی دی.
دغه ریسرچ یا څېړنه مو له نورو لیکوالانو سره، له نورو مشرانو سره هم شریکه کړې ده، له هغوی مو هم سلام مشورې اخیستي.
بلې، سوراب دیدار د کابل د علومو اکاډمۍ استاد ما سره په تماس کې، دا غره غلی و، نه پوهېږم. هغه زما کار ډېره ستاینه وکړه، خو ما ته یې چې زه به څوک پیدا کړم چې دا کمپوز شي او تم سپینګیره یې. سوراب دیدار دغه د تعلیمي نصاب یو استاد دی کابل.
او استاد، دغه نړۍ د پښتنو کلی تاسو مخکې که څه هم تشریح کړ، یعنی پښتانه علاول دي چې په افغانستان او پاکستان کې اوسي، ریښه یې ډېره پراخه ده، نړیواله ده، ستاسو موندنې همدا ښیي؟
بلې 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 بلې، اروپا، افریقا، امریکا، حتی چې په پوز بشریت کې دا ژبې د پښتو ژبې نه جوړه شوې. لکه تاسو ته یو لغت وایم، پیشغونۍ یو لغت دی، پیشو جاپاني او کوریایي او چینی ژبه چې پیشغونۍ ورته وایي، دغسې لغت په لغت کله یم او دغه مې ثبوت کړی ده.
کتاب خود به ډېر مشکل وي چې په ټول کتاب باندې خبرې وکړو، ځکه شپږ شپېته جلده ده. څه لامل شو چې دومره وغځېده کتاب؟ ساده شپږ شپېته ټوکه یا شپږ شپېته جلده فکر نه کوئ ډېر پراخ سوی ده او که نه بحثونه هم دومره لوی وو؟
دا خو زه په قوم ریسخیل یم، ریسخیل د خوګانو د خربونې وبخه ده، اما ریسخیلو پسې مې هڅه شروع کړې وه، خپل قوم، هغه خپل قومي پیدایش مې پیدا کړو، او دغه نورې په زرګونه پښتنو قبیلې چې دي، لکه همدا لودیان چې اوس مطلب جرمني هندو جرمن قومونه هم دي، لودیانو زوزات او اوس چې ترکیه ده، په 1400 میلادي کې چې دی ترکیه دا هېواد ونیولو، دان پخوا کوچنی آسیا دي، لودیانو وطن و. دغسې لغت په لغت تللی یم نړۍ ته، هرې خوا ته کتابونه مې اخیستي او هغې څه ریسرچ کړی، تحقیق مې کړی، هغې نه وروسته مې بیا کار کړی او کتاب مې جوړ کړی دی.
تاسو که څه هم یادونه وکړئ چې کتابونه مو اخیستي دي، تاریخي کتابونه، همدغه ریفرنس یا منابعونه هم چې استفاده کړی، که په دې باندې لږ زره تم شو، کوم کتابونه مو ورته کتلي دي دغه څېړنې لپاره؟ او دغه راز کتابونه علاوه مو نورې منابع هم کتلي دي، مثلا انټرنیټ مو هم استفاده کړی؟
لودین صاحب، ما انټرنیټ پخوانی دغه اوس ټکنالوژي باندې زه نه پوهېږم، ما د احمد علي کوزات، پوهان حبيبي او د عبدالخان لالا د پاکستان یو مغه د قومي وحدت رساله ده، او چې د سیلند نمون درته والما، فرانسوی امیل بنویس، فرانسوی چې جوزیف آرنور ټن بی، او انګلیسی همداسې ناروژی مارکسټن، نو ډېر دي، زه به تاته کوم نوم والمه، خو ډېر زیات دي. د هغو ټولو نه مې کتابونه استفاده کړې ده.
او دا کتابونه مو په شخصي لګښت رانیولي وو، مطالعه کړي مو دي، او که نه کتابخانونه مو د لنډ وخت لپاره اخیستي وو؟
نه، په شخصي لګښت نه اخیستي دي، یعنې خدای شاهد حال دی چې میوې ته مې زړه شوی، ما میوه نه ده اخیستي، خو ما دا کتاب اخیستی دی. که د ناروژي استاد دی، مارکسټن دی، او که د نور دي، که د مثلا راولتي انګریزي دی، خو دغه ټول هم پښتو، پارسی، اردو، دې درې ژبو کې مهارت لرم، په عربي باندې بیا استادان نه پوښتنه کړي، همداسې نور نو دا کتابونه په شخصي لګښت اخیستم.
او تاسو وایئ چې قلمي نسخه یې چاپ ته چمتو ده، ما تر اوسه کمپوز شوی نه دی یا په کمپیوټر باندې ټایپ شوی نه دی، دغه قلمي نسخه یې که چیرته چاپیږي څومره به د لوستلو وړ وي؟ ځکه د لاس لیکل یو مهارت غواړي، نه پوهېږم چې تاسو به څومره په مهارت لیکلی. زه خپله دغه مهارت نه لرم، د لاس لیکل مې داسې دي چې ممکن ډېر کسان به پوه نه شي.
همدغه مشکل ماته د کابل د علومو اکاډمۍ استاد دیدار وویل، ما ته وي چې دا ستا بعضې خط باندې زه هم نه پوهېږم، او وروره دغه کمپوز که سبا به ته مړ وي دا ملي سرمایه ده او در نه به پاتې وي. زه هم عجله کوم چې دغه کمپوز خو که بیا چاپ شي نو خدای وکړي چې چاپ شي.
ښه، د علومو اکاډمۍ کې داسې کوم چینل نسته چې مرسته در سره وکړي؟ د استاد چې تاسو سره لارښوونه در سره کوي، مشورې در سره کوي، د څه درته ډاډ نه دی درکړی چې علومو اکاډمۍ به برخه واخلي؟ چون دا خو د هیواد سرمایه یا د پښتنو د تاریخ یو غټه پانګه ده.
بله بله، هغه بیچاره هلې ځلې وکړې سوراب دیدار، خو تر اوسه کوم مرجع نه ده پیدا کړی.
بله، او په څه ډول کاغذ کې مو لیکلی دغه قلمي نسخه؟ په کتابچو کې ده او کنه په سپینو پاڼو کې ده؟ یعنی خپله قلمي نسخه که چیرته چاپیږي د دې وړتیا لري چې چاپ سي او د شپږ شپېته جلده ترې جوړ سي؟
بله، هغه 1500 ورکه سپین کاغذ چې خرڅېږي دغه مې په بیه اخیستی، قلمان مې اخیستي، په دغه بورو کې مې لیکلی.
ښه، یعنی ټول څو صفحې کېدلی سي یا څو پاڼې کېدلی سي دغه شپږ شپېته جلده؟
دا به نهه بوجې دي، نو یوه بوجې چې شپږ منه اووه منه حساب یې دغه بېل حساب دی، نه پوهېږم. خو یو کتاب به تقریبا که په کمپیوټر باندې کم شي صفحې به کمې راشي، خو 800 900 اووه سوه داسې ورک.
ښه، د پام وړ کار دی استاده، ډېره ډېره مننه، خوشحاله سوم. په پای کې غواړم ستاسو لاند پیغام واورو، څه وایئ د خپل بریا راز مو په څه کې وموند، او څنګه دا انګیزه درته پیدا شوله چې دومره یو لوی کار ته ملا وتړئ؟
دا خو افغان غواړم لدین صاحب، دغه افغانستان د پښتنو د دې جګړو تاریخ په سیمه ملا تړلی و، چې ودرېږه دا جګړې کله پیل شوې، ولې پیل شوې، څنګه دي. نو بیا وروسته ما تر ویغور سیم کې ویغور سیمه دلته یو ککړک په نامه ځای شته، د ککړک یو ویش ککړکونه مې خبر ونیولی، غزنی ککړک، د بامیانو ککړک، د هرات ککړک، د ننګرهار ککړک، د بلخ ککړک، دغسې بس لغت په لغت تللی یم. او دغسې انګیزه پیدا شوه، دا پښتنو دا جنګونه کله پیل شوي دي، نو یو د یو سوکاله او پرمختللي افغانستان په خواهش یم او په هیله یم چې دغه جنګونه لاغلي کړو، دا پښتانه خپل تاریخ او خپل قام وپېژني.
په ننګرهار کې لیکوال او ژورنالیست ډاکټر غلام فاروق رئیس خیل و چې د خپل قلمي کتاب په اړه چې د پښتو او پښتنو د تاریخ په اړه لیکلی، له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
زما بریاوې.
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په آزادی او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00422114145.
شمیره بیا تکرارو: 00422114145.
د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده: 00422114115. شمیره بیا وایم: 00422114115.
پنجه اصر